نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم. 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمیره بیا تکراروم، 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریہ اسدالاند فاریاب ولایت چلگزید ولسوالی څخ نازدې راځي ټول کارکونکو او دونکو ته ډیر نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات لري د دره کې نست. نور الله نوم یې د پلار نوم راجانه کا او موږ خپل شپه ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی، نو ډیر په څه پریشان یو. تقریبا اته کال کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سره نه د مرګ معلومات سره. یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو، نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کې امکان لري دا خلک خبره به خلاف، خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 2 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 2 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی، دغه درلودي مرزې و د پیری مرزې درلودي، او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولي و. دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلی و، د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و، هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه، خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټول کور ډېرې یادوي. تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی، نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د لکې سر ته کړم. زما یو خوریې د 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی، نو نادرک دی نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده، نوی روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 اویا 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
را لیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
راډیو د ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې کړي. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالی د زیږینار د کل سم تماس کوله. موږ یو راکاسې روس په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې لا درک شوې دي. نن چې زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې زنګ وهلی دی چې دا سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0 3 8 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0 3 8 3 5 3 او بله شماره ده 0 3 8 سپر واویا درش پیتا شپیتا دری آویا سپر دو آتیا شمارا بیا وان سپر واویا شپیتا دری آویا سپر دو آتیا مننه خیر دی سید آزادی ټول کار کوم و څه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا شاخ را سره حوري آزادی را دته زنګولې ماته نه چا زنګوې چې د زابل د ولایت څخه یو څه آزادی د شپ کوم ستاسو شماره راخسته تاسو ته زنګوې ته معلومات کوې دي نو به نه باندې چې په دغه کوم مطلب سره تماس سره سلام علیکم سلامونه که
درمن اوریدن په هیله تاسو به خیر سي باور سمان د پرښتو وطن خو ستلېتنا روان زموږ یو ملګری دا یو ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په یوه څه معلومات لري چې شماري علاوه ما اری وا شماره درته وایم چې سی پر اوسه وش پټه شپږ سلوې شپږ اویا شپږ اویا او رشتره سی پر و نه سی پر نه او پینځه نه هو پینځه اری بش مره بیا ما په پرو شپږ و وش پګ وش پګ یعنی صفر وش پته شپږ سلوې شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یاد و ما په پرو نه پینځه نه هو پینځه لته سمنه خدای فمان
د زادیرا د ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی جلس میش کیر چورک دی. نوم یې شپی اولاد پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالی د ډاګی د کلی اوسیدونکو دی. عمر اوسې ویش کال دی. پرنګ غنم رنګ په قد میانه او د جیب له حجای ته تیز ده. د مدرسې طالب دی. کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده. نو که هر مسلمان ورو ډیر په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې په لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډیره بخنه او مهربانی سره دین د ماتا په دیش میرا اډیکا ونی سیم سپر وسوا چلویر اویا درای سوا شپتو او تسوا دوانوی. بلاش میرا دا سپر وسوا شپک شپتو اتیا و تا درش نوی. سلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمېره: صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې را لرو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی صفر واویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایمه صفر و صفر دوه صفر شپږ شپږ نه اخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګلګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا نکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیاالحق د پلار نوم یې میر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه شي. اطلاعات شمېرو وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي تیر سوه او دوه دېرش یعنې صفر اووه اته صفر نه نه اووه پنځه درې دوه شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه بله سلات شمېره وایم صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش واتیا یعنې صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ټول شي واټساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه لس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې زما قدرت رسیږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مهم ما قبول کړي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو په دې اله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر سجر پیدا سي د نن ورځې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته آرام او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 42 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پینز.
ده آزادی ملما سلامونه اسمت ساروانیم ده آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکترا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې. بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې رالوی شوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدرخان لیسې ته بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چون ما درسونه نیمګړي پاته و بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست چې هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
وله مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر ول. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، ځیګ برخورد کوي، وهل تکول وي. او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لرئ او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکله قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډېر کوي او ډېر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډېر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډېر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دی. ووها تا ووها الما ووها لبل ووال یعنی دا کولای سوی کتابا وای کولای سوی یو بل ښه عمل باندې شروع سوی وای په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و دی خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه نو دا ښایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخته نه وه تا د ژبې مشکل به مو هم شاید درلود که نه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزني کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې د ټولګي کې ننوتی یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی
اوس دې پوهنتون راته ووایست پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یاد یې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې یوه د کابل راډیو وه یو د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښې کې به ډېره رادیو بی بی سي اورېدله نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېره جالبه وه او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل و ټکول و نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر دی په لاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ما ته ډېر جذاب و زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې وبخښي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبته ویل چې او چلی پرسوان نداری یعنی همیشه به ما پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی په دز له مدرسې راغلی بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیکس کې زده کړه. بیا نو هغه علاقه د ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نن نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع وسوله. ما ساينس پانځه لوستې ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپل انتخاب هم ساينس او که څه هم دوستانو ډیرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت یو څانګه اوس خو خپله پانځی ده. بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اتومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ. هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ پولې ته څیرمه نو د کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوې. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوې یا په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې تلورې په افغانستان کې په که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې. بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما ماس په امید خوړل سوې او دغه حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان لپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کله چې زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره کسی ته ډیری خو دوه کسی ډیری جالب دی. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاص شوې او تیر ځل طالبان حکومت راغلی نو لږ لږ آرامي سوې او موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده. که ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو وړ خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلې ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي. حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوی وو. دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلی وو تر ساکټه پورې، کیدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، دې مجاهدینو هماغه هم راایستلی وو چې چېرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکې به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځورئ. او ښه دا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یې یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم، او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسوه ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری وو، ډېر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساتم درلود، چې کمپیوټر سات استاد براتو تدریس پرې کول، درس پرې کول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پانتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو، لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ شو کابل پانتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې ګوم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بېرته ولاړم افغانستان ته، بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوا مې انداد چې وایي دلته چې ماسټري وکړله، بیا بېرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پانتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پانتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پانتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و، بیا بېرته دلی آلمان ته رالم. نو لوغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغې سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ هغه ووایست.
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپېریال کې چې اول باید د هغه چاپېریال کاري چاپېریال، کلتوري چاپېریال، سیاسي چاپېریال، حتی اقتصادي چاپېریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کرتول لري، پارټي کول یو ځان ته کرتول لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کرتول لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پرې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپېریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه په خپل کار کې جدي یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ. مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سمه دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 15,000 در کوم، بیا به ته وایي چې نه او نه 5,000 سوی، بیا به وایي چې نه 8,500. دغه سمې چنې به ورسره وایي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشې کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه، اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینې مې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسان هېڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپل ځان له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي، او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لرې یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ اریاقل چې تاسو حالته نشئ تلای او حالته تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شئ؟
بالکل متاسفانه کدرتم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یورو په ماشو نه ور ناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
و آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکلم په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زور ته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نسئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوئ؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل هو پوسم خوانه لیکنه کوله سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلای دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټ نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټ نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول ل راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه یې، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي. بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه یې زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها. سلامت اوسئ، خدای پامان.
گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو